السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوره د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو لتړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښیي. ښځې څه وایي؟
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو نو د ما ژوند په خطر کې ده.
د کندز د ښاروالۍ لخوا د یو این ډی پی په مرسته باندې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې. یو شمېر هغه کسان چې اوس په کار بوختي وایي دویمه نیمایی که بعد سپورت نړیل لوب و میدان هم دارنگه د زوانانو لپاره تاندی سانگی خبرونه بلرو په تاندی سانگی که د زوانانو لخوا د پیسو د سپما په اهمیت خبری کو
د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله.
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین واورو.
چین له افغانستان سره د کورونا واکسین 1 میلیون دوز واکسین مرسته وکړه. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر خپل سنگاپورای سیال مات کړ او د برما یوې محکمې نن له واکل ریکړای شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله باندې محکومه کړه. بشپړ خبرونه. چین له افغانستان سره د کورونا د 1 میلیون دوز واکسینو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر دوه ورځو پورې کابل ته راورسیږي.
پر 1 میلیون دوز واکسین سربیره 1.6 میلیون سرنج هم مرسته شوي. موږ د چین له حکومت سره په اړیکه کې یو چې دویم قدم کې د کووید 19 ناروغۍ لپاره د طبي تجهیزاتو مرسته زیاته کړي. دوی ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د نورو واکسین مرسته هم وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا مسؤلان وایي دوی چمتو دي چې د چین له خوا د مرسته شوي واکسین تطبیق ته زمینه برابره کړي. د عام روغتیا مسؤلان وایي تر اوسه 2 میلیونه دوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لاسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي چې د دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د ښځو د کورنۍ ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان هم صادر کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. دا تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان له محبسونو څخه خلاص کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د مویتای په نړیوالو اتلولیو کې خپل سنگاپوري سیال ته ماته ورکړه. دغه دواړه لوبغاړي نن په تایلند کې د مسابقې ډګر ته ښکته شول او افغان لوبغاړي په خپل بریا سره د سیالۍ دویم پړاو ته لار ومونده. د افغانستان مویتای فدراسیون ویلي چې د جهانگیر بله لوبه به د جنوبي افریقا له یو لوبغاړي سره وي او که چیرته هلته هم بریالی شي له ازبکستاني او قزاقستاني سیالانو سره به د سیالۍ رنګ ته ښکته شي. د مویتای په دې سیالیو کې د 4 نوي هیوادونو لوبغاړي برخه لري خو له افغانستانه یوازې 2 لوبغاړي او 1 لوبڅار ورغلی دی. د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په 4 کاله باندې محکومه کړه. د نوبل جایزې پر ګټونکي سوچی تور دی چې د پاوز پر ضد پاروونکي اقدامات کړي او د کووډ 19 له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. دا لکه چې په 13 فبروري میاشت کې د سوچي حاکم سیاسي ګوند پوزي کودتا له عمله وپرځول شو. د شپږویا کلنې سوچي د محاکمو د لړۍ لمړنۍ حق ده. له کودتا راهیسې د امرمن د فساد په ټاکنو کې د درغلي او د دولتي اسرارو د نقص په تورونو په توقيف کې ده. د آنګ سان سوچي حقوقي ډلې پر دې لګول شوي تورونه به اساسه بللې دي. په بلاروس کې چارواکي نه دي توانېدلي چې آزاد خبریال اندري کوزنچک له توقيف خلاص کړي، سره له دې چې د یو جنجالي قانون له مخې د هغه د لسورځني بند موده هم نن بشپړه شوه. کوزنچک چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د بلاروسي څنګه خبریال و، د نومبر په 28مه له دې سره سره محکوم شو چې د پر ځان لګول شوی تور به اساسه وباله. هغه د منسک په بدنامه توقيف خونه اکرستنیس اکرست سینا کې ساتل کیږي چې دغه لته ډیرو کسانو ویلي چې د توقيف پر مهال شکنجه شوی او ربړول شوی دی. د کوزنچک د کورنۍ غړو ویلي تر اوسه معلومات نه لري چې هغه کله خوشی کیږي. بلاروسي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دسمبر په 3مه د بل بلاروسي خبريال پاول بلاوس د هابس 15 ورځې هم پوره شوې خو خوشی نشو. د بلاروس پر رژیم اروپای ټولنې امریکا او نورو لویدیځو متحدانو یې 15 پړاو بندیزونه د همدې لپاره لګولې چې مظاهره چان خپل سیاسي خالفان او د بشري حقوقو ملاتړي زپلي دي. او روسي خبر هم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په وغونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې باسونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسي هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیه او روسي ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معاملات د دې باعث شو چې واشنگتن پر انقریب بندیزونه ولګوي او د بندیزونو لالارې د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنگي جیټ الوتکو د پیرلو پر پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیره اونۍ ویل چې متحده ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دغه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو لټړل کېدو او دوی ته د ورپېخ ګواښ پاړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله یې امن خونو کې پناه اخیستې وه ازادي شوې دي. امنیسټ انټرنیشنل وایي ډېرې ازادي شوي قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې دوی ساتنه کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نینو د مازون په خطر کې ده.
نو غواړي نو مې د شته غواخونو له عمله راپور کې خبر شي. څه د پاسه یو کال په کابل کې د امن خونه دانه ناتیر کړي وای کورنۍ یدا شي شکنجه کول چې مجبور شوه هر څه پریک دي او خپل سر خوندې کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول د سرپناه داخله یې حمله منځه ولاړ. اندېښمنه ده که کورنۍ ته پلاس ورشي و به وژنې.
کور کې کورنۍ تا تاریخواله ظلم او هل ټکول کزل امداسې بدراویا او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول مثلا د ملباسونو ته نه رسیدې کې او لپاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې له کور څخه تښتې وکم او د منخونه ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه نو د ما ځوان په خطر کې ده. په لکورې ته زرا تښتیدلې منو د ما کور والا به ما ژوندې پرې نه دي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه نجونه او خزو سره چې تاوتریخواله ورسره شوي هر ډول اړینې مرستې له منځه تللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خبر شو د تاوتریخواله قرباني شوی او خزو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوی ونجونو او خزو ته د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د شپږویش قربانیانو او هغوی سره چې هلته کار کړی خبرې کړي او لیکي طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او ترخوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی خزو ونجونی او ترخوای هغوی چې هلته کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیره حمیدی ازادي رادیو ته وویل په منخونو کې داسې خوځو انجونو ته پناه ورکړل شوی و چې هر شی به د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
نگرانی مو یې است کمی خدمات
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنه سوي او میرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل سوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ځوند ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قربانی شوی خزی او میرمنی ورسره مخکیدون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتي مسؤلانو ته دند سپارل چې د خوځو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
که په دې اړه بیا هم څوک اندېښنه لري هغه د تروار مخکې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کړي او د پجریان کې واچي او حتما به د دې مشکل ته ځان ورسوي.
له خو سره تاوتریخواله یو له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکینی حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی له افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخشوي ښځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکونکي بېل کومه ویرې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخشوي نجونو او ښځو ته روغتیايي رواني وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوریت نظام د خوځو چارو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوی مرمنې پیژندل کیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسوالي دفتر یا یونامه وای که څه هم دا خونی ډیر مجهز نه وي خو بیا هم په افغانستان کې د زورګونه قربانی شوی او خوځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یونامه لقوله له هر لس خوځو نه هی په یو ډول په خپل ژوند کې تاوتریخواله تجربه کوي.
جوان
تریکاسا پولیس وجو شوویلی
تاکارو سرشتنه هبجه تاکار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوښتست. آزادی رادیو کولای شي د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو دات کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د سهار لوو د ماخام تر وو پورې واوري. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې وشي. د پاکستان د بارونیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي دا غونډه د افغانستان په اړه ده او غواړي چې نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوس مهال د افغانستان وضعیت ته پام ونشي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوګې سره مخ کېدای شي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو مشال څنګه خبريال سراج زهیر له اسلام آباد ریپورت لري.
د دسمبر 15 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشی په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالاتو ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشتوالي مسله راپیدا کېدای شي. په دې موخه د نوموړي نا وچی د افغانستان په حق له د او ای سی غونډه یو سلويخت کال پس کیږي او په دې غونډه کې بتول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشی په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے وہی افغانستان صورتحال دا وقت داسې دی کہ پسندستی تو گدی ته توجہ ور نکړی شو نو تقریبا نیمه آبادی یعنی 22.8 ملیون خلق به د خوراک د کمخ سره مخ شي او دارنګ به تقریبا 3.2 ملیون ماشومان د غذایت د کمخ ښکار شي.
میل نیوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں۔
نیشنل ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل نو هغه وی
زما په خیال خو د او آی سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر څو هم او آی سی یو ډېر بې جانه غونډې تنظیم دی خو په افغانستان کې چونکې دې وخت کې یو داسې حکومت مخته راغلی دی چې هغه بین الاقوامي برادری په رسمیت نه دی پېژندلی نو داسې یوه غونډه چې په هغې کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندگان او مشران به موجود وي نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته ګټه تمام شي او د بین الاقوامي برادری توجه او پام به دې خوا راوګرځي۔
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برطانیه، روس، آسٹریلیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي۔ د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی۔
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي۔ د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي۔
کابل ته ورزو یو شمیر ښوونکو، محصلینو او مدني فعالانو د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو په وړاندې د زده کړو د مرکزونو د تړلې پاتې کېدو په وړاندې اعتراض وکړ. د طالبانو د حکومت له پیله چې څلور میاشتې کېږي یو شمیر تعلیمي ادارې په ځانګړي ډول دولتي پانتونونه لا هم تړلي دي. دغه مسلې زیات شمیر ښوونکي، محصلان او مدني فعالان اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت بیا وایي هر هغه څوک چې شکایت او یا اعتراض لري دوی حاضر دي د موضوع د حل په هدف ورسره خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
نن د کابل ښار یو ځل بیا د لسګونه کسانو د لاریون شاهد وو. یو شمیر د پوهنتون استادانو، محصلانو او مدني فعالانو د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د یو لاریون پر مهال د شعارونو په ورکولو سره د طالبانو له حکومته د عدالت او برابرۍ غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمیر له 30 تر 40 کسان وو. د دغه اعتراض یو جوړونکی محمد صابر انسان دوست ازادي راډیو ته ویل، همپالنه د عدالت ټینګښت، د ښځو او اقلیتونو د حقونو ساتل، د ټولو انساني ارزښتونو ساتل او د ټاکنو له لارې د یوې حقوقي نظام ټینګښت دوی غوښتنې دي.
اساسي مخه مودا وو چې جګړه ختم شي. په دغه زمانه کې د افغان جنگ افغان سره شرمونکي دي. نو طالبان باید په ټول شمول حکومت جوړ کړي، خپل افغانانو سره په خلاصي لکه سیاسون پخوانی د دفاعي امنیتي کسان شیزو سره ش چلند وکړي چې یو آباد افغانستان، یو خی افغانستان ولرو.
شمیلا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي او د همدې لاریونی و ګډونواله ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم حق ورکړي.
لکه چې نارینه حق لري، ښځه هم په اسلام کې حق لري. خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی هم کړی چې تاسو ورشئ تعلیم وکړئ، ښځې ته هم امر کړی دی. موږ د یو انسان په توګه موږ حق لرو چې خپل ازادي، خپل شرعي، خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
بلور ته د طالبانو حکومت وایي د حکومت په جوړښت کار روان دی او په دغه حکومت کې به ټول افغانان یو شان حق ولري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرستیان او د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل، هر هغه څوک چې شکایت لري دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي او ستونزه یې حل کړي.
محمد صمیم یو او د چا حق نه ځای کېږي. د حق اعتراض کې اعتراض پر ځای ولې موږ سره نږدې مطرح کولی شي څومره چې ممکن وي د دې ته رسیدګي کېږي. البته ځینې حالات دي، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ټول سره جمع کېږي چې زموږ د نظام هغه پرېکړې وه کړنې لیک څه ورو وي، خو دا په دې معنا نه ده چې چا ته به حق نه ورکول کېږي. ټول به انشاءالله خپلو حقوقو نه برخمن کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیله څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د ځینو تحصیلي او کاري ادارو چارې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. داسې یو وضعیت چې ځینې تحصیلي بنسټونه تړلي دي، د دولتي ادارو ډیری خزینه کارکونکو خپل دندو ته د تو حق نه لري او د دولتي ادارو ځینې نارینه کارکونکو هم د معاش نه ترلاسه کولو شکایت لري. طالبان هم دا ستونزه مني او څو ځلې د حل کېدو ژمنه کړې خو د حل لپاره یې جدي اقدام نه دی شوی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 0022 022 11 24 115. شمیره بیا وایم 0022 022 11 15.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو ان ډی پی ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. د کندوز ښاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پاملرنه وکړي ځکه دی د خبره د ښار پاکوالي دی وی ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندوی کوي. نور حال په دې راپور کې
د چارواکو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام لخوا په کندوز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندوز ښاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه لختي او د ښار بیلابیلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندوز ښار په اته ناحیو کې په څلور پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې دا 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کیږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډیر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندوز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي آزادۍ راډیو ته وویل
مخکې دې موږ ډېر بیکار وو ډېرې سختې وخت هم تېرې کړې فقط چارواس هم موږ شکرګزار اوسو دغسې پروژې نورې هم راولې موږ غریبانان په کار کې ونیسو دغه د 300 نفر د هماغه ناشر کې په کار نیولې دي چارواس هم موږ ډېر شکرګزار اوسو.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندوز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار روزګار زمینه برابره شي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنۍ دو سره د پخوانی حکومت زرګونه کارکونکو وزګار شوې دي او د ژمي پر رسیدو سره وسله سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
ازادي او اوریدونکي ازادي رادیو تاسو ته سوله راغلو ټلیفوني پیغامونه څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورز د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بندو. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بندونو دوی به په نشت پیسو په یو کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز پرانستل کیږي خوشحاله دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په کونړ کې هغه معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پخی او لاسونه پریشیوی ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عام روغتیا ریاست مسولین وای د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عام روغتیا ریاست لپاره د طالبان رئیس قاری مظفر مخلص آزادی رادیو ته ویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې او د دې پوره خدمت دلته په سې طریقې سره په تیر وخت کې تر سره کیده او د خپل علاج او د مصنوعي آزاد ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل خصوصا ننګرهار ته په دا اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړي دلی زوري دلی ولس ته په کونړ کې د سې یو مرکز زمینه مساعده کو چې د دې ټول خدمت به په سې طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوخ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مصنوعي ازاوی او تجولې لاسونو په خيو نه بینن تان سی ورکې وی چرې دنګورې جلابي د سټي نور شینه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 20 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو په خو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دسمبر په 18مه هند ته سفر وکړی. د بالته د انرژي او وسلو د پلور په برخه کې په سرمشریزه کې ګډون ولري. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن هند ته لاړ شي. د کورونا او بالا پیل راهیسې دا د پوتین دوهم سفر دی چې له خپل هیواد د باندې کوي. لومړی ځل سفر یې په جون میاشت کې د جنیوا په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو لپاره کړی وو. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې هند د 5.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د پرمختللي S-400 د توغندیو هوایي دفاعي سیستم عرضه کول پیل کړي چې احتمالاً نوې ډیلی د بندیزونو په چوکاټ کې راولي. کله چې د ناټو متحد هیواد ترکیه ورته سیستم وپیره د امریکا له بندیزونو سره مخامخ سو او د امریکا له مخالفانو سره د مبارزې لپاره د بندیزونو له قانون یا CAATSA څخه په استفاده انقره له F-15 جنگی جټ پروګرام څخه و ایستل سو. د بهرنی چارو وزارت وایي نت پرایس د نومبر په 23مه خبريالانو ته ویل امریکا پریکړه نه ده کړې چې آیا هند ته له CAATSA څخه معافیت ورکړي که څنګه. د ویل چې له هند سره دفاعي اړیکې امریکا او هند دواړو ته اهمیت لري او په دې اړه خبرې روانې دي. هند په دې باور دی چې په دې برخه کې به امریکا ورته رسي. د هند د دولت په چارو کې د دفاع وزیر اجی بھټ 13 اونۍ پارلمان ته ویل چې حکومت د امریکا له احتمالي بندیزونو خبر دی خو د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو پر بنسټ په خپلواکي پریکړه کوي. بھټ وویل S-400 د خپل عملیاتي وړتیا له کبله یو پیاوړی سیستم دی چې یو لوی سیمې ته د دوامدار او اغیزناک هوایي دفاعي سیستم برابروي. د زیاته کړه چې د دې سیستم په نسبولو سره به د هیواد د هوایي دفاع وړتیا د پام وړ لوړ شي. د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي هند د امریکا، جاپان او استرالیا سره د کواد ګروپ غړی دی چې دا ګروپ د هند په آرام سمندرګي کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د یو بلاک په توګه راپورته شوی او هند د امریکا لپاره یو مهم متحد هیواد دی. هند چین ته له تر ټولو لوی امنیتي تهدیدونو څخه د یو پسترګ ګوري. په 2020 کال کې دواړو اټومي قدرتونو له یو بل سره د هیمالیا پر جنجالي پوله وړې نشته وکړي چې په نتیجه کې دواړو خواو ته ګڼ تلفات واوښتل. هند په پام کې لري چې په شمال ویدیت کې د چین او اټومي قدرت لرونکو سیال پاکستان سره جنجالي پوله ته څیرمه S-400 دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. د ټایمز اف انډیا د راپور لمخې S-400 سیستم به د راتلونکي کال په پیل کې فعال شي. د سټاکهوم نړیوالې سولې څېړنیز مرکز د معلوماتو لمخې هندوستان تر ټولو زیاتې وسلې له روسیې څخه پیری چې له 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې په نړۍ کې د مسکو د وسلو د صادراتو 23% برخه وه. د همدې راپور لمخې هند غواړي چې نورې د شوروي د وختونو جوړې وسلې وانخلي او له همدې کبله په دفاعي برخه کې له فرانسې، اسرائیل او امریکا څخه وسلې پیرل پیل کړې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 01
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي اسد الله الدین توار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم بلند خبرونه.